السلام علیکم د ازادي رادیو پی یو استودیو ته شرغلاست د ماسپښین څلور بجې سوې زه ملالی بشیر دا پښتو خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د افغانستان جمهوری ریاست په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره د اروپایي اتحادیې د نوې ستراتیژۍ د طرحې هرکلی کوي. د غور د ولایتي شورا غړي وایي د ایران سپاهي پاسداران انقلاب په غور ولایت کې د طالبانو ملاتړ کوي چې د سلما بند تخریب کړي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان چارواکي که څه هم د پکتیا د جان خېلو ولسوالۍ د سقوط خبره نه تاییدوي، خو د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ولسوالۍ وسله والو طالبانو نیولې ده. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د امریکا د میشیګان فدرال قاضي د امریکا له خاورې د شاوخوا 1400 عراقي اتباعو د ایستلو بهیر ځنډولی دی. افغان چارواکي که څه هم د پکتیا د جان خېلو ولسوالۍ د سقوط خبره نه تاییدوي، خو د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ولسوالۍ وسله والو طالبانو نیولې ده. د پکتیا د امنیې قمندانۍ د امنیت آمر سمونوال نثار احمد عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته په سیمه کې د روانې جګړې خبره تایید کړه او ویل چې افغان ځواکونه د وسله والو طالبانو په وړاندې مقاومت کوي.
پراخه تهاجمي حمله له پرونه راسته د جان خېلو ولسوالۍ په اړوند پوستو او ولسوالۍ باندې شروع کړې وې. دا چې پرسونل په میړانه باندې تر تروسه پورې دفاع کړې ده، دفاع کوي.
د پکتیا د ولایتي شورا رئیس سردار خان ملنګ زوی بیا د جرمني ډی پی خبري اژانس ته ویلي چې د جان خېلو ولسوالۍ نن سهار وختي وسله والو طالبانو ونیوله. دواړه لوري په جګړو کې یو بل ته د درنو تلفاتو د اوښتو ادعاوې کوي، خو دقیق شمېر تر اوسه نه دی څرګند شوی. که چارواکي رسما د دې ولسوالۍ د سقوط خبره تایید کړي، دا به درېیمه ولسوالۍ وي چې په دوه درې ورځو کې د وسله والو طالبانو لاسته لویږي. تر دې مخکې طالبانو د غور، تیوره او د فاریاب کوهستان ولسوالۍ نیولې وې. وروسته په دې اړه په خبرونه کې په تفصیل اورئ. افغان ولسمشر د دوو وزارتونو او یو شمېر ادارو لپاره نوي کسان ټاکلي دي. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د خبره شوې خبر پاڼې له مخې ولسمشر اشرف غني د ځانګړو فرمانونو له مخې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ته محمد شفیق ګلاغا شیرزی او د ترانسپورټ وزارت ته محمد حمید تهماسي نومولي دي چې دواړه کاندید وزیران به ولسي جرګې ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره ورپېژندل کېږي. فضل الله مجددي د تخار د نوي والي، همایون محتاط د نفوسو د ثبت د مرکزي ادارې د رئیس او محمد وایس پایاب په همدې اداره کې د الکترونیکي تذکرو د ویش د تخنیکي مرستیال په توګه ټاکل شوي دي. پر دغو دو وزارتونو سربیره تر اوسه یو شمېر نور وزارتونه هم وزیران نه لري او د سرپرستانو لخوا اداره کېږي. څه موده مخکې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازي فرانس مایکل ملبن د افغانستان د حکومت د کمزورتیا یو عامل هم دا بللی و چې د هغو وزارتونو لخوا چې وزیران نه لري چارې سمې مخته نه وړل کېږي او دغه ستونزه باید ډېر ژر پای ته ورسول شي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دغه کمیټې رئیس نجیب شریفي نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل، په تیرو شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 3 پیښې ثبت کړې چې دا د تیر کال د همدې مودې په نسبت په 15 زیاتوالی دی.
در این مدت بر علاوه 10 مورد کشتن، 12 مورد زخمی، 19 مورد لاتکوب.
په دغه موده کې د وژل کېدو لس پیښې، د ټپي کېدو 12، د وهلو او ټکولو 19، د سپکاوي او ناسم چلند 15، او له کاره له سپکاوي سره د ایستلو 3 مورد ثبت شوي دي. ښاغلي شریفي زیاته کړه چې په لومړي ګام کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي کې حکومتي او امنیتي ځواکونه او ورپسې وسله وال طالبان داعش ډله، او بیا هم د پارلمان استازي د ولایتي شورا غړي والیان، زورواکي او نور ناپیژند کسان ښکېل دي. افغان خبریالان بیا د افغان خبریالان د خوندیتوب کمیټې نوې ثبت شوي ارقام د اندېښنې وړ بولي، خو وایي چې له ثبت شوي ارقامو څخه تاوتریخوالي پیښې څو چنده زیاتې دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د میشیګان فدرال قاضي د امریکا له خاورې د هغو شاوخوا 1400 عراقي اتباعو د ایستلو بهیر تر نامحدود وخت پورې ځنډولی چې تېره میاشت د مهاجرینو د نیولو د کمپاین په ترڅ کې توقیف شوي دي. قاضي مارک ګولد سمیت د دوشنبې په ورځ هغه لومړنی کتبي حکم صادر کړ چې د دغو عراقیانو لپاره د امریکا د مدني ازادیو اتحادیې غوښتنه کړې وه. د دغو عراقیانو اکثره مسیحیان دي. دغه اتحادیې د مهاجرت د ادارې له پرېکړې سره مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې که دغه کسان بیرته عراق ته واستول شي، له زورولو او شکنجې سره به مخامخ ځکه شي چې د منځني ختیځ پر روان کړکېچ کې هغوی ته د قومي او مذهبي اقلیتونو په توګه کتل کیږي. د دغه نوې پریکړې له مخې به دغه عراقیان د دې فرصت ولري چې په متحدو ایالتونو کې تر هغو پورې پاتې شي چې د ایستلو په وړاندې خپلې دعواوې د مهاجرت په محاکمو کې مطرح کړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د مصر له چارواکو د هغو شپږو قزاق محصلینو په موندلو کې د مرستې غوښتنه کړې چې ګمان کېږي په قاهره کې ورک شوي دي. دغه وزارت نن وویل چې دغو محصلینو عربي ژبه زده کول او په قاهره کې په یو اپارتمان کې اوسېدل. د بهرنیو چارو وزیر انور جنقف ویلي چې له خپلو کورنیو سره د هغوی تماسونه د جولای له شلمې پرې شوي دي. هغه ویلي چې دغه محصلین د کومې اسلامي سخت دریزې ایدیالوژي پیروان نه وو. قزاقستان وایي د هېواد په ګونو ادب په تیر څو کلونو کې په سوریا او عراق کې له سخت دریځو ډلو سره یو ځای شوې دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د هغه پټ پروګرام پای ته ورسول چې په ترڅ کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم په وړاندې جنگیدونکو یاغیان مجهز کېدل. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدلای او ولوستلای سي. د افغانستان جمهوریت ریاست په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره د اروپای اتحادیه د نوې ستراتیژي د طرحې هرکلی کوي.
استراتیجی او لیدلوری د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره ډیر مهم.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په جانخیل ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده.
پراخه تهاجمي حمله لپرونه راسته د جانخیل ولسوالۍ په اړوند پوستو او ولسوالۍ باندې شروع کړې وې. دا چې پرسونل په میړانه باندې ترتروسه پوری دفاع کړی دا دفاع کوي.
د غور د ولایتي شورا غړي وایي د ایران سپاهي پاسداران انقلاب په غور ولایت کې د طالبانو ملاتړ کوي چې د سلما بند تخریب کړي.
ایران د غور د اوبو لپاره د دې جنگ مالی مرسته کوي. د غشان غواړي چې د دې جګړو په وسیله د سلما د برېښنا د بند او د پوزلش د اوبو د بند چې د جوړېدو کارونه یې سسوي دي مخه ونیسي.
د خبرونه په دوه همنې مای کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګړې اچار خبريږي. له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسو ازادي رادیو اوري. د افغانستان جمهوریت ریاست په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره د اروپای اتحادیه د نوې ستراتیژي د طرحې هرکلی کوي. د ولسمشر مرستیال وین دواخان مینپال د دې مطلب په څرګندولو سره ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره د اروپای اتحادیه ستراتیژي او لیدلوری ډیر مهم دی. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي اروپای اتحادیه باید په دغه ستراتیژي کې د جګړې پر ځای د روغې جوړې او مصالحې موضوع ته لومړیتوب ورکړي. واصل وصال راپور لري.
د افغانستان جمهوریت ریاست د اروپای اتحادیه د نوې ستراتیژي طرحه د افغانستان لپاره مهمه بولي او په هیواد کې د روانو ستونزو د هواري لپاره پر اغېزمن رول ټینګار کوي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو نظر او دیدلوری د افغان حکومت لپاره ډیر مهم او د پام وړ دی.
استراتیجی او لیدلوری د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره ډیر مهم دی او مجهر کلی.
خغلی مینپال دا شنویل چې د افغانستان حکومت اروپای ټولنې ته د اصلاحاتو د پلي کولو ډاډ ورکړی او اروپای ټولنه د افغانستان سره دوامدارو همکاریو ته ژمنه ده. د پداسیال کې چې اروپای اتحادیه په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره د نوې ستراتیژي طرحه وړاندې کړې ده او په افغانستان کې د سولې او سوکالۍ ملاتړ کړی دی. دغه اتحادیه په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د سیمې او نړیوالې ټولنې کلک ملاتړ حیاتي بللی او ویلي دي چې افغانان په دې برخه کې په اروپایي ټولنې حساب کولی شي. د ټولنې د نړیوالو همکاریو د پراختیا د چارو کمشنر نوین میمس ویلي چې افغانستان یوازې نه دی او دوی به له دغه هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو دا یقیني شي چې د کلونو لاسته راوړنې له لاسه ونه وځي. د یادې ستراتیژۍ د طرحې څو مهم ټکي چې د اروپایي اتحادیې په ویب پاڼه کې خپره شوي په دې ډول دي. په افغانستان کې د سولې او سیمه ایز امنیت د هڅو ملاتړ، د قانون د واکمنۍ او بشري حقونو پراختیا او اقتصادي او بشري چارو پرمختګ او ښه والی. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي اروپایي اتحادیه باید په دغه ستراتیژۍ کې د جګړې پر ځای د روغې جوړې او مصالحي موضوع ته لومړیتوب ورکړي. له دې ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
موږ په داسې مخته کې یو چې له ازمایښت څخه تېرېږو، د امتحان څخه تېرېږو، او دغه د دې معنی ورکوي که غواړو چې موږ په آینده کې یو ډیموکراتیک ټولنه ولرو یا ډیموکراتیک سوسایټي ولرو. زه فکر کوم دا به یو ډېر مهم خبر وي. له هغه نه اخته په جګړې باندې تمرکز کول بیا د دې ډیموکراتیکو ارزښتونو د پیاوړي کېدو پر وړاندې باندې ستر خنډ زه بولم.
د دغې طرحې شوې ستراتیژي پر موادو به د اروپایي اتحادیې ټولغړي او د اروپا پارلمان په راتلونکو نیو کې بحث او خبرې کوي. له هغې وروسته به مواد د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې په نوې ستراتیژۍ کې چې ډېر ژر به نهایي شي راغونډېږي. واصل وصال، آزادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو پښتو خبرونه اوري. د تیرې ورځې راهیسې د پکتیا په جانخیلو ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د سیمې اوسیدونکي وایي چې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په واک کې ده، او وسلوال طالبان هم ادعا کوي چې ولسوالۍ سقوط کړې، خو افغان امنیتي ځواکونه دا خبره نه تاییدوي. نور حال له سیمې څخه د داود تپان په راپور کې.
د پکتیا امنیتی چارواکي وایي چې له تیرې ورځې راهیسې د دې ولایت په جانخیلو ولسوالۍ کې جګړه روانه ده، خو د مرګ ژوبلې ارقام نشته. د پکتیا امنیت امیر سمنوال نثار احمد عبدالرحیمزي د جانخیلو د سکوت خبر رد کړه، خو د شدید جګړې خبر یې ورکړ.
پراخه تهاجمي حمله لپرنه راسته د جانخیلو ولسوالۍ په اړوند پوستو او ولسوالۍ باندې شروع کړې وې. دا چې پرسونل په میړانه باندې تر تروسه پورې دفاع کړې ده، دفاع کوي، اوس هم جګړه روانه ده. امنیتي کومکي پرسونل هم د ملي اردو، هم د نظمي امنی، هم د سرحدي پولیسو او هم د خاص قطعاتو پرسونل ساحې ته لیږل شوی ده. تروسه پورې خاص خبره د سقوط په خاطر نسته ده، منتها جګړه ډېره شدیده ده.
نوموړي دا ونه ویل چې په دې جګړه کې تر دې مهاله د دوی تلفات او مالي زیانونه څومره دي. د سیمې اوسیدونکي وایي په روانه جګړه کې چې له تیرې ورځې راهیسې پیل شوې ولسوالۍ سقوط شوې، ښار او پوستې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. په سویل ختیځون کې د پولیسو د 315 سپین غرزون امنیه قمندان پاسوال اسدالله شیرزاد وایي د دغې ولسوالۍ نیول او ساتل وسلوالو طالبانو ته لوی ارزښت لري.
جنخیل او موساخیل ستراتیژیک موقعیت لري چې به هر چا پلاس کی د وې د فرټیر په ګټه موخته مو د دوی د کوټ شورا، د میرامشاه شورا، د پېښور د شورا، د پیسلی دي چې به د دوی ولسوالۍ دوی په خپل تصرف کې راول چې جانیان تي وشي چې موږ د ثابت مرکز لرو، او بل د دوی د خپل تعلیمات په خاطر، د خپل د مایه په خاطر د دوی ولسوالۍ انتخاب کړی دي چې دوی د داد ولسوالۍ څخه کولای شي چې خوست، پکتیا، پکتیکا ته غزنی له تعدید کې، ولی خو د ارمان بیا دوی ګورتوي لکه تیر کال چې ګورتوي.
د نوموړي په خبره دا مالی جګړې ته تازه دمي سرتیر یاستولي او ژربه د جګړې مخه ډب کړي، او دا وایي ځواکونو سره په همغږۍ به اقدامات وکړي. د وسلوالو طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد په دغه ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته وخت زیانونه زیات ګڼي. وایي چې تر دې مالی تر ډېر سرتیري وژلي او زخمي کړي دي، وسایط او وسلې په لاس ورغلي او ولسوالۍ سکوت کړې ده، خو امنیتي ادارې دا خبرې نه مني. د پکتیا ولایتي شورا غړي د جانخیلو په سکوت کې مرکزي حکومت ته پړې ګوته نیسي. دا ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل وویل
مرکزی حکومت ډیر مکثر دی، دوی په هیڅ ډول پکتیا ته توجه نه لري. په نظامی برخه کې ځکه هوایي قوت په وخت نه رسیږي، دلته زموږ د ځواکونو مورال په لوړترین کچه کې ده. هتا زموږ ملکیان په ټوله معنا د افغان وسلوالو ځواکونو سره په همکار دي. تشکیلات د ولسوالۍ کمبود، بل د وزارت داخله پرمایشي لپاسا د ډکه نوړ مټکنی نه یوازې د پکتیا د جانخیلو، بلکې د ډیرو د افغانستان د نورو ولایتونو د امنیت خرابوالی لامل شوی دی.
دای دا هم وایي چې کچیرته مرکزی حکومت له ولایتي ادارې سره د ستونزو په اواری کې مرسته ونه کړي، لګڼو نورو ستونزو سره به یې اداره مخ شي. تیر کال دا مهال هم د جانخیلو ولسوالۍ باندې شدیده جګړه او د نږدې یوې اونۍ لپاره سکوت شوې وه چې لسګونه افغان سرتیرو وسلوالو طالبانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه.
تاسو ازادي رادیو اوري و موریدل د تیری ورځ راهسه د پکتیا په جنخیل ولسوالۍ کې سخت جګړه روانه ده. په همدې حال کې د غور د ولایتي شورا غړي وایي چې ایران د دې ولایت په ناامنۍ کې مستقیم لاس لري او وسلوال طالبان تمویل او تجهیزوي. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس فضل حق اس احسان نن ازادي رادیو ته ویل چې ایران هڅه کوي په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو مخه ونیسي او د هرات د سلما د برېښنا بند تخریب کړي. په ورته وخت کې د غور سیمه ییز چارواکي بیا د سیمې او په ځانګړې توګه د پاکستان استخبارات د دې ولایت په نامنیو کې دخیل ګڼي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې اورو.
د غور د ولایتي شورا مسولین وایي چې ایران وسلوالو طالبانو ته کافی وسلې او مهمات ورکړي او د غور په جنگ او تیوره ولسوالۍ په سقوط کې مستقیما لاس لري. د غور د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو د ایران په مرسته خپل وسلوال خوځښتونه پیل کړي دي.
ایران د غور د اوبو لپاره د دې جنگ مالی مرسته کوي. دغه شان غواړي چې د دې جګړو په وسیله د سلما د برېښنا د بند او د پوزلیج د اوبو د بند چې د جوړېدو کارونه یې سسوي دي مخه ونیسي. د دې تر څنګ په بالامرغاب کې د داعش یو کوچنی مرکز هم جوړ سوی چې ایران ترې په ویره کې دی. له همدې امله طالبان تجهیزوي چې د غور ولایت نام نه کړي او په دې شکل د برېښنا بندونه هم تخریب کړي او د داعش ډله هم له منځه یوسي.
خغل احسان د غور په جنگ کې د ایرانی پوځیانو او سلاکارانو موجودیت نه ردوي، خو وایي چې وسلوالو طالبانو ته ډېرې اکمالات د شپې لخوا کیږي. د په خبره د راپورونو پر بنسټ وسلوالو طالبانو د تیوره ولسوالۍ له نیولو وروسته د خلکو په وژلو لاس پورې کړي او یو شمیر دولتي ودانۍ هم سوځولې دي. په ورته وخت کې د سرخط ورسپانې موندنې ښیي چې د سلما د برېښنا بند ویجاړولو، د پوزلیج بند د جوړولو د مخنیوي او د داعش ډلې د ځپلو په خاطر د ایران سپاهی پاسداران انقلاب له تیرو دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې طالبان تجهیزوي. ورسپاڼې په غور کې د یوې دقیقې سرچینې له قوله لیکلي چې پاکستان د وسلوالو طالبانو له مرستې لاس اخیستی او دا مسله د دې لامل شوې چې طالبان کمزوري شي. ورسپاڼې د خپل دې مطلب په دوام لیکلي چې ایران له همدې فرصته ګټه اخیستې او نږدې درې میاشتې وړاندې په تیوره ولسوالۍ کې د دې ډلې په تجهیز لاس پورې کړی او کافي جنګي امکانات یې ورته برابر کړي دي. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د خپلو حملو په شدت سره د یک شنبه په ورځ د غور تیوره او د فاریاب کوهستان ولسوالۍ ونیولې او افغان ځواکونه یې له دغو سیمو په شا کړل. د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د سیمې استخبارات په ځانګړي ډول پاکستان په دغه نامنیو کې لاس لري. د غور د ولی وین عبدالحی خطیبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تایوره ولسوالۍ د سقوط په اړه کوم اسناد چې موږ په لاس کې لرو، د حمله د پاکستان له کوټې څخه تر حسوي وه، ځکه دوی غواړي چې د کوټې شورا غور ته را انتقال کړي. ایران چې د نیمروز او فراه په ولایتونو کې له افغانستان سره ګډه پوله لري، د سیمې اوسیدونکي وایي چې طالبان یې له ایران سره اړیکې لري.
حسم وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ایران او پاکستان سفارتونو غبرګون راوخلو، خو د ایران سفارت په دې اړه خبرې ونه کړې او د پاکستان له سفارت سره په اړیکو نیولو ونه توانېدو. په ایران دا تورونه وروسته له هغې پورې کېږي چې څو اونۍ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي و چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو جوړول د ایران لپاره ستونزې پیدا کوي او دوی به په دې اړه بې تفاوته پاتې نه شي. بلخوا د غور د ولایتي شورا مسؤلین هم خبرداری ورکوي، وایي که د دې ولایت امنیت ته جدي پاملرنه ونشی نو ممکن د نامنیو لمنه د غور مرکز تر ورسیږي چې د یاد ولایت اوسیدونکو به له سختو ستونزو سره مخ کړي.
تاسو ازادي رادیو او ری په و موریدل چې د غور د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې ایران د دې ولایت په نامنۍ کې مستقیما لاس لري او وسلوال طالبان تمویل او تجهیزوي. د یک شنبه په ورځ طالبانو د غور ولایت تیوره ولسوالۍ او د فاریاب ولایت کوهستان ولسوالۍ ونیوله. اوس راپورونه وایي چې شاید د پکتیا جنیخیل ولسوالۍ هم سقوط وکړي، لکه څنګه چې مو مخکې د داود تپان په راپور کې واورېدل. په درو ورځو کې د درو ولسوالیو سقوط حکومت ته په څه معنا دی؟ دا پوښتنه مې د نظامي چارو له کارپوه تورن جنرال هایګل سلیمان خیل څخه کړې ده چې په ځواب کې ښاغلی سلیمان خیل داسې وویل:
دا نه ټول پیږو چې په یو وخت کې درې ولسوالۍ سقوط کول دا د افغانستان امنیتي او دفاعي سکتور لپاره لویه ضربه ده. په هر صورت په افغانستان کې جنگ روان ده او چریکي جګړه ده او تایوره ولسوالۍ او همدارکم کوهستانات ولسوالۍ او د جانیخیل ولسوالۍ چې سرحد د پاکستان ته نږدې پرته ده، دغه د افغانستان د ولایتي ادارې نه او د مرکز ادارې نه ډېر لرې پرتې دي او دغو ته اکمالات هم ډېر مشکل دي. او بل همدارنګه د دښمن تحرکات هم زیات شوي دي، او داسې راپورونه دي چې د تایورې په ولسوالۍ کې د ایران سپای پاسداران دغه خلک په هغه کې مداخله کړې ده، او همدارکم په کوستاناتو کې هم هغه کړې ده، او په جانخیل ولسوالۍ کې چې زه خپله د پکتیا یم د چکپنې ولسوالۍ یم، او جانخیل ما ته معلوم دي تیګه په تیګه بلد یم، هغه د پاکستان سره هم سرحده ده، د پاکستان ملیشا دائم هلته مداخله کوي، په هغې کې هم مداخله شوې ده، لیکن دومره زه ویلی شم چې څومره زه خبر یم هغه ولسوالۍ یعنی سقوط یې نه ده کړی، منتها جنګ اوس هم په جانخیل ولسوالۍ کې روان ده. ارتګای ورته وایي چې د ولسوالۍ نه تقریبا یو نیم کیلومتر دې خواته ده، د سکپنۍ خواته ده، د قوتونه مغزې ته انتقال شوي دي، نو اوس هم جنګ ته روان ده، او د پاکستان ملیشي هم کومک ورسره کوي.
تاسو د پاکستان د ملیشو مرستې یادې کړې، په دغه اړه باندې افغان حکومت ثبوت او شواهد ترلاسه کړي دي؟
بالکل، دا دوهم واده چې د جنخل ولسوالۍ سقوط کوي، کله چې هغه اول واده سقوط کړی و زه خپله ولاړم، وزیر د سرحدات او ګلاب منګل چې اوس والي د پکتیا د غم را سره و هلته ولاړو، قوتونه مو منسجم کړل، دا ولسوالۍ مو په ډېر قوت سره بېرته ونیوه، او دا منتها بالکل هم سرحد ده، د ټول غر ده، ټول ځنګل ده، او په اسانۍ سره د پاکستان د کرم ایجنسۍ نه اکمالات ورته کېږي، منابع هملته دي، تمویل کونده هملته دي، انځر کوي او کنډو ده، هغه کنډو باوجود چې نیول شوی ده داسې سم نه ده نیول شوی، هغه انځر کوي کنډو که چېرته دوی ونیسي او درست پیسې پکې واچوي، جانخیل ولسوالۍ څه چې پکتیکا او حتی غزنی پورې دغه منطقه ټوله ځینې امنیت کېږي او ټول اکمالات د بغې د لارې کېږي.
طالبان پوهېږي چې تر سقوط وروسته دغه ولسوالۍ شایي ډېر ژر بېرته تصفیه سي، نو د دوی اصلي هدف ستاسو په نظر څه دی؟
جهان ته ځان ښیي، خپل قدرت ښیي چې یعنی موږ موجود یو، موږ قدرت لرو، د افغانستان دولت چلنج کولی شو، دې دپاره یې کوي او ځان مطرح کوي، دغه نن به تاسو وګورئ چې نن سبا جانخیل ولسوالۍ به بېرته نیول کېږي او دوی به په شاتم بول کېږي، تلفات ورسېږي، همداسې تایورا ولسوالۍ، همداسې کوهستانات، ولې دوی جهان ته ښیي چې دوی په خبرو کې یا په مذاکراتو کې امتیازات ترلاسه کړي.
د نظامي چارو کارپو تورن جنرال های ګل سلیمان خیل و.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. څلورو واکمنو عربي هیوادونو اتل سازمانونه او اشخاص د تروریستانو په نوم په یو تور لیست کې شامل کړي او ادعا کوي چې قطري چارواکي ورسره اړیکې لري. دا سازمانونه او اشخاص په بیلابیلو هیوادونو کې فعالیت لري او د تروریستي ډلو لپاره د پیسو په ټولولو او ملاتړ تورن سوي دي. قطر سمدستی دغه تور لیست په خبراوي په اړه د خبراوي په اړه څه نه چې ویلي، خو امریکایي چارواکو د قطري مقاماتو په حواله د هر ډول تروریستي ملاتړ د ځپلو ډاډ ورکړی دی. سفی الله ستانکزی په دې اړه د فرانسې خبري اژانس د راپور جزئیات وړاندې کوي.
سعودي عربستان او ځینو ملګرو یې پرون د اتلسو تروریست بلل شویو سازمانونو او افرادو یو تور لیست خپور کړ او ادعا یې وکړه چې د دې لیست شامل کسان او ډلې له قطر سره اړیکې لري. د سعودي عربستان، عربي اماراتو، بحرین او مصر لخوا نه خیریه ټولنې او رسنیز ارګانونه او نه کسان په دې لیست کې شامل شوي دي. د دغو هیوادونو د یو ګډ بیان په اساس چې د سعودي خبری اژانس خپور کړی، یادې ډلې او افراد تروریست بلل شوي او په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه په قطري چارواکو پورې تړلي بلل شوي دي. په بیان کې له قطري چارواکو غوښتنه شوې چې د یادو تروریستي ډلو او اشخاصو د تحقیق لپاره ګام پورته کړي. د فرانسې خبري اژانس خبر ورکړی چې په تور لیست کې شامل شوي سازمانونه درې په یمن کې میشت دي او شپږ نور هم په لیبیا کې فعال دي چې له القاعده سره اړیکې لري. په اشخاصو کې چې د القاعده پخوانۍ متحدې ډلې النصره جبهې لپاره پیسې ټولوي او په سوریه کې له نورو تروریست ملیشو ملاتړ کوي، درې قطریان، درې یمني ادبا، د لیبیا دوه ادبا او یو کویټای شامل دي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو ملاتړ برخمن نیوالي حکومت او په ختیځ کې د مخالفینو له جوړې شوې ادارې د قطر او ګاونډیانو ملاتړ توپیر لري. د فرانسې خبري اژانس د رپورت په اساس قطر د هغو ملیشا اسلام پالو ملاتړ کوي چې د ملي یوالي حکومت تر شا دي، خو عربي متحده اماراتو د ملګرو ملتونو د بندیزونو په خلاف د یوالي حکومت مخالفو ډلو ته وسلې ورکړي دي. په داسې حال کې چې د قطر او څلورو واکمنو عربي هیوادونو سعودي عربستان، اماراتو، بحرین او مصر دریزونه سره توپیر لري، دغه څلورو هیوادونو له قطر ځینې مهمې غوښتنې کړې دي. دوی له قطر غوښتي چې د الجزیرې خپرونې بندې کړي، د ترکیې هوایي اډه وتړي، او په سیمه کې په خاص ډول د ایران په وړاندې د سعودي له پالیسۍ ملاتړ وکړي. له قطر دا هم غوښتل شوي چې د څلورو عرب هیوادونو په نظر په تور لیست کې شامل شوې ډلې اخوان المسلمین سره خپلې اوږدې اړیکې پرې کړي. قطر په وار وار دغه غوښتنې رد کړي او دا یې په خپل ملي حاکمیت کې د یادو څلورو عربي هیوادونو مداخله بللې ده. څلورو عرب هیوادونو له قطر سره د جون له 15 خپل هر راس اړیکې بند کړي، او له دغه هیواد سره یې یوازینی ځمکنی لار چې له اماراتو تیریږي هم تړلې ده. د عرب هیوادونو په تاریخ کې دغه تر ټولو خراب رامنځته شویو اړیکو د سمولو لپاره امریکا او نړیوالې ټولنې هڅې کړي، خو تر اوسه یې کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې. د همدې هڅو په دوام د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تیره میاشت څلور ورځې په دغو هیوادونو کې تیرې کړې. ټیلرسن په دې لټه کې اوسو د کړکیچ لپاره یو حل لار ولټوي، او همې د قطر له لوري د هر ډول تروریستي ملاتړ د لمنځوړلو ډاډ هم ورکړ، خو لا معلومه نه ده چې د عرب هیوادونو کړکیچ به لا څومره وغځي.
تاسو آزادی رادیو اوري اوس هم د ساينس پنړی کې د ځینو نویو موندنو په اړه له اسمت ساروان څخه اورو.
د امریکا د یو سپوشبکې له لوري په اخیستل شویو عکسونو کې ښکاري چې له جنوبي قرب څخه د واورو او کنګل یو خورا ستره برخه جلا شوې ده. د دې ټوټې اندازه 5000 کیلومتر مربع، یعنی د افغانستان تر پروان ولایت یو څه زیاته ده. پروان ولایت 5940 کیلومتر مربع دی. څیړونکي وایي چې تر دې په خوای له کوم قطب څخه د دومره سترې برخې جلا کېدل نه ولیدلي. ساینس پوهانو له یوې لسیزې راهیسې په دې سیمه کې چې لارسن سی اس شلف نومیږي پر یوه درز یا چاک څیړنې کولې، او اټکل یې کاوه چې د یخي یوه ټوټه به له دې ځایه جلا شي. په دې سیمه کې درز له درو کلونو راهیسې مخ په زیاتېدو، خو ساینس پوهانو د یوې برخې د جلا کېدو اټکل کاوه، نه همره چې اوسې ویني. جلا شوی کنګل نږدې 200 متر پنډوالی لري، خو ساینس پوهان وایي فکر نه کوي چې په لنډ وخت کې دې چټک حرکت وکړي. دوی سره لدی چې وایي له خپلې اوسنۍ برخې به دا کنګل ژر لري نشي، اټکل کوي چې په نهایت کې به دا ستره ټوټه د جنوبي قطب شمالي خواته وخوځي، او په دې سیمه کې به د بیړیو د تګ راتګ خنډ شي.
تاسو آزادی رادیو اورئ. اوس هم د آزادی رادیو د ځینو اورېدونکو څرګندونې اورو.
تاسو ل پیغامونو
سلام علیکم. ګنګرهار ولایت دی سارک غلجی دی ولسوالی انور پښتہ دغه پیغام پر اقدام تاسو په خوده باور وکئ چې دې آزادۍ راډیو محترم کارکونکو ډیر کارونه کړی دی ولسوالی باندې ډیر لګیای دغه مونږه دغه شکایت وزارت شیطانی پر ورسوي دغه کلینیک کې ډیر بد حال روان دی. دلته یو عمومي کلینیک دا په دې سارک غلجی ولسوالی کې د ولسوالی ترڅنګ چې راغه دي چې په نامو باندې کلینیک دا یاد د کفایت ډاکټرانو ته کې دي مریضانو سره ډیر بد سلوک کوي. چې خدای په خاطر باندې دغه تل د شفاکا یا تان راولېږي دغه سهل روان دی. دلته ټول شخصي کارونه روان دي.
وعلیکم السلام. علیکم احمد زدین خبر کوم د کونړ میاړي کې نیولې ده. او زما پیغام دا ده چې زموږ په خاص ډاکټران دي داخلي اجرات په خپل وخت او سره تر سره کوي. د واځي داسي مریضان موږ لرو چې هغه نور زین ته موږ رسو هغه بدبختانه بیا ساور کوي.
السلام علیکم. زه د تازاو ما په تازاو کې کلینیک کې نه سم دلته ساتي پاندې ډېر ماشومان یې لمن غي وړل او خپل تاریخ تیر زواد ته خرچي کی. مګم دا د وسره حکومت دا غي هیڅ پښتنه نه کوي. ولې د تازاو خال د افغانستان ملت نه دي؟ آیا په تازاو کې انسانان نشته؟ تاسو راشي پښتنه وکړي ټول تاریخ تیر زواد خرچي کی. انسان د سرتبي باندې مونږ ډاکټر نه لرو. خدای د قران په خاطر باندې راشي د دې ملت پښتنه وکړي. والسلام.
تاسو آزادی رادیو اوري په کابل کې څلور بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
ا
افغان چارواکي کته هند پکتیا د جان خیلو ورسوالي د سقوط خبر نه تایید وي خو د سیمه اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې دغه ورسوالي وسلوالو طالبانو نیولې ده. افغان ولسمشر د دو وزارتونو او یو شمیر ادارو لپاره نوي کسان ټاکلې دي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت محمد شفیق ګلاغا شیرزی او د ترانسپورټ وزارت محمد حمید تهماسی نومول شوی دی. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. دغه کمیټې وویل چې په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 3 اویا پیښې ثبت شوي چې دا د تیر کال د همدې مودې په نسبت په 15 زیاتوالی دی. د امریکا د میشیګان فدرال قاضي د امریکا له خاورې د هغو شاوخوا 1400 عراقي اتباعو د ایستلو بهیر تر نامحدود وخت پورې ځنډولی چې تېره میاشت د مهاجرینو د نیولو د کمپاین په ترڅ کې توقف شوي دي. د پولند ولسمشر انجی دودا د دفتر وایي ولسمشر د هغو دریو لانجمنو قانوني لایحو یوه توشیح کړې چې پراخ اعتراضونه یې راپارولي او اروپایي اتحادیې هم په وړاندې خبرداری ورکړی و. قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د مصر له چارواکو د هغو شپږو قزاق محصلینو په موندلو کې د مرستې غوښتنه کړې چې ګمان کېږي په قاهره کې ورک شوي دي. او د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د هغه پټ پروګرام پای ته ورسوه چې په ترڅ کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم په وړاندې جنګیدونکي یاغیان مجهز کړل.
خبرونه مو له ازادي راډیو او واورېدل. اوس مرزیه احمد زی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډلې په سنگاپور کې لښپګو پر لپسې بریا ورسره د 2013 نړیوال جام سیالۍ ته لار پیدا کړه. په سنگاپور کې د 19 کلونو د نړیوال جام د غوروي په سیالۍ کې نن د افغان 19 کلنې لوبډلې نیپال ته د شپږ نوي منډو په توپیر ماته ورکړه. د لوبې په چا افغانستان وګټله او خپلې د توپوهنې پریکړه وکړه چې د شپږ سلويخ تورونو په لوبولو او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 195 منډې جوړې کړې. د افغانستان په منډه جوړوونکو کې ابراهیم زدران سلیز وهله او تر ټولو زیاتې منډې وکړې، خو نیپال لوبډلې یوازې 99 منډې جوړې کړې او لوبه افغانستان ته وبایلله. هانګ کانګ، ماليزیا، امارات، سنگاپور او نیپال هغه لوبډلې وې چې افغانستان ورته سترې ماتې ورکړې او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. د باسکټبال د ملي لوبډلې لپاره نن په کابل کې انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست پاین عارف پیمان نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه سیالۍ په دوو ګروپونو کې د لاسو ولایتونو د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. پیمان وایي په دغو سیالۍ کې له کابل څخه دوه لوبډلو له هرات، بلخ، سمنګان، کندهار، هلمند، غزنی او ننګرهار څخه یوه یوه لوبډله ګډون کوي. د باسکټبال د ملي لوبډلې لپاره انتخاباتي سیالۍ به سباند یوه اونۍ دوام وکړي. او د اروپا د سوپر جام سیالیو په پایلوبه کې نن شپه رئال مادرید د مانچستر یونایټیډ فوټبال لوبډلې په وړاندې لوبیږي. دغه سیالۍ نن شپه د افغانستان پر وخت د شپې 1:30 دقیقې پیلېږي. دا سیالۍ چې د مقدونیا په آرینا استادیوم کې ترسره کیږي، د راپورونو پر اساس ټکټونه له وړاندې پلورل شوي دي. د سپورتي خبرونو په اړه
تاسو ازادي رادیو اوري. د افغانستان حزب اسلامي د وی اعلامیه په خبرولو له حکومت سره د خپل مشارکت راپورونه رد کړل. دا په داسې حال کې چې په ورستوي کې داسې راپورونه خبره سول چې ګوند حزب اسلامي په ملي یووالي حکومت کې د مشارکت پریکړه کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشری مانی په حکومت کې شاملېدل د هر افغان حق ګڼي. د اکرام الله اکرام راپور اورو.
د افغانستان حزب اسلامي وایي چې د خپل پخوانی پریکړې لمخې به په ملي یووالي حکومت کې شریک نشي. د حزب اسلامي دریز داو او دادې چې د جګړې په پای ته رسولو او د امنیت په ټینګښت کې له دولت سره بیل کوم قید او شرط عملتیا او مرسته کوي چې په هیڅ ډول په حکومت کې له مشارکت سره تړاو نه لري. دا اعلامیه وروسته له حق خبريږي چې په دې وروستیو کې یو شمېر داسې راپورونه خپاره شول چې ګوند حزب اسلامي په ملي یووالي حکومت کې د مشارکت پریکړه کړې ده. د افغانستان ولسمشري مانی که هم په دې اړه سنوي چې له حزب اسلامي سره په دې اړه خبري شوي کنه، خو ټینګار کوي چې هر افغان په حکومت کې د شاملېدو او کار کولو حق لري. د ولسمشر مرستيال ویان د واخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
چې هر افغان د افغانستان د حکومت په هر څنګه کې په هر برخه کې خدمت کولو په حق لري او په دغه برخه کې قانوني موانع وجود ونه لري.
د یادونې د چته ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان حزب اسلامي ګوند افغان حکومت سره د سولې د تفاهم لیک تر لاسلیک او د خاغلی حکمتیار تر راسرګندیدلو وروسته په وار وار په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې افغان حکومت سره د مرستې خبره کړې ده. خو دغه ګوند مشر په وار وار په ملي یووالي حکومت کې ځینو ستونزو ته هم اشاره کړې چې په وینا یې باید اصلاحات پکې رامنځته شي. ګلبدین حکمتیار دا هم ویلي چې د افغانستان د اوسنیو ستونزو د هواري لپاره د یوې ملي اجماع په جوړولو بوخت دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان د ملي یووالي حکومت په خپلو کارونو کې ناتوان او مات بولي وایي. که چیرې حزب اسلامي له حکومت سره مشارکت ته غاړه کېږدي، کېدای شي چې لا اقل د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو پورې ملا ور وتړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاذ ودیر ساپی په دې اړه وویل:
کېدای شي چې د حکومت د استحکام په ګټه خلن دوه نورو کلو دپاره چې انتخابات لاره هوارېږي تمام شي.
د یادونه ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت له سختو سیاسي مخالفتونو سره مخ دی چې تازه په دې وروستیو کې دوه ایتلافونو د افغانستان د ژغورنې او د افغانستان د خلکو ملي محور په وړاندې د موجودیت اعلان وکړ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو د پروګرام په دې برخه کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار خپریږي.
نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په دې وروستیو څو اونیو کې یوه ډلنجونو زمانوم چیرې دی په نامه یو کمپاین پیل کړی او موخه یې دا ده چې ولې یو شمېر افغانان د خپلو ښځو د نومونو په اخیستلو شرمېږي.
کارزار ما را یعنی هشتگ ما را در صفحه اجتماعی به نشر رسوندیم که داره خیلی حمایت میشه و خیلی مردم تشویق میکنن.
د موضوع پاره له بیلا بیل اړخونو خبری کوو.
پخپل از دو زره ډاکټر تتل لم دو زره مخپل اصلي نوم نه دی مانو مینه دور کړه. چې کله ما ویل چې مرزیه لشانه یو غښه یې نه یو بل نوم لیکه.
زه مسوده نیازیم. هله د تر پایرا سره ملوسی. د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږي؟
هر شخص چې خځې ته کنځلې وکړي یا یې تحقیر او یا تخویف کړي له والو سره سم په قصیر حبس چې له دریو میاشتو څخه لږ نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 9 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، نوم د هر انسان هویت دی چې له پیدایښت وروسته پرېښودل کېږي او د ژوند تر پایه بیا په همدې نامه یادیږي. خو اکثر افغانان د خپلې مور، خور، لور او میرمنې په نوم شرمېږي او د دوی نوم اخیستل ورته په اصطلاح شرم او ننګ ښکاري. ډېری افغانان د اړتیا په وخت کې په عمومي ځایونو کې هم د خپلې ښځې، خور، لور او مور نومونه نه اخلي او هغوی ته د نوم اخیستلو په ځای تور سرې، زنانه، عاجزه، د ماشومانو مور، د فلاني لور، مرحومه، د حاجي ښځه، د ملک ورندار او د ته ورته نور نومونه اخلي. څو اونۍ کېږي چې یوه ډله افغان نجونو زمانوم چیرې دی په نامه په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین پیل کړی. دوی غواړي چې نارینه د خپلې ښځې، خور، لور او مور د نوم په اخیستلو ونه شرمیږي. د دغه کمپاین تنظیمونکي وایي د کمپاین اصلي موخه د ښځو د پیژندګلوي او هویت لپاره مبارزه، عدالت غوښتنه او همدارنګه د نوم پټولو د دود ماتول دي. د دوه نجونو له ډلې څخه چې نوموړی کمپاین پیل کړی دی یوه هم تهمینه رشیق ده چې په وینا یې ښځه یوه مستقله انسانه ده او خپل هویت لري چې باید په خپل نوم وپیژندل شي. نوموړی وایي یاد کمپاین تر اوسه د خلکو له مثبت غبرګون سره مخ شوی دی.
موږ په یوې داسې دودیزه ټولنه کې ژوند کوو چې د ښځې نوم یاد کول پکې شرم او ننګ ګڼل کېږي او همدا کار د دې باعث شوی چې خپله منی هم ځان له ټولنې ګوښه کړي او خپل هویت پټ وساتي. دغه کمپاین چې موږ په لار اچولې ډیر زیات ملاتړ ترې وشو او ګټور هم ثابت شو. نارینه باید خپلو ښځو ته اجازه ورکړي چې په خپل هویت په ټولنه کې راڅرګند شي او ټولنه باید یوازې د نارینه و لپاره نه وي بلکې دواړه باید په مساوي ډول ژوند پکې وکړي.
یعنی جامعه ما فقط جامعه مردسالار دیگه نباشه.
د غونجونو د پیژندګلوي لپاره دغه کمپاین په ټولنیزو رسنیو کې خبر کړي او هیله مند دي چې وتوانېږي له لاسټللې هویت به تر وګرځوي. د غلی رشیق په وینا دوی غواړي چې دغه کمپاین کلیوالو سیمو ته هم وغځوي. د نوموړي په وینا د دوی له کمپاین څخه د خزو تر څنګه نارینه هم ملاتړ کړي دي.
کمپاین ما فعلا در رسانه های اجتماعی است و
دا کمپاین اوس یوازه ل ټولنیزو رسنیو پیل شوی خدا چې د افغانستان ډيري خزه انټرنټ ته لاسرسي نه لري مخ واړو کلیوالو سیمو ته هم وغځو. پراتلونکو کې په دې برخه کې نور پروګرامونه هم لرو. په دغه کمپاین کې د خزو ترڅنګ ل مخ سره ګڼ نارینه هم ګډون لري. مثلا زدا سي نارینه پیژنم چې مخ کې باید د خپلو خزو نمونه په اخیستلو شرم کوو، خو اوس په کاره په فیسبوک لیکي چې زه فلانای دی فلانای زوی د ډول کمپاینونو ورو ورو د ټولنې په وګړو اغیز کوي.
دا آهسته آهسته تاثیر میکنه.
د مور خور او میرمنې د نوم اخیستل ځینې نارینه او ته لوی شرم ښکاری او په ځینو حالاتو کې د شخړو باعث هم کیږي. ډیر کسان حتی د اړتیا په صورت کې هم د خور مور او لور د نامه له اخیستلو څخه ډډه کوي. په ځینو ځایونو کې لیدل شوي چې آن د واکسین په کارت کې هم د ښځې نوم نه لیکل کیږي. راځئ د ځینو هیوادوالو خبرو ته غوږ شو چې په دې برخه کې څه تجربې او د سترګو لیدلی حال لري او آیا دوی حاضر دي چې د خپلو ښځو نومونه واخلي او کنه.
اکثریت وخت دوه نفر مخامخ سي سره په کوڅه کې وایي سي پوښتنه کوي څنګه یې ښه یې جوړې په خیر کور کې سیاسر ښه دي یا د کډ ورته وایي. اکثریت وخت یا ورته وایي د ماشومان عمر دي ښه ده تور سره ښه ده نارینه دې په خاطر باندې د خپل ښځو نومونه اخلیس کېدی سي په کلي په کور کې یا په ښار کې هر چېرته سي اوسېږي نور نارینه د هغوی د ښځو نومونه زده کړي یا د خویندې نومونه ته د خویندې نومونه هم نه اخلي که نه غواړي سي د هغوی د ښځو نومونه کلي کې نور نارینه زده ولري.
زه دوه ځلې ډاکټر ته تللی یم، دوه ځلې ما خپل اصلي نوم نه دی، ما نوم یې نه دی ورکړی. چې کله ما ویلې چې مرضیه لشانه مې غږ شوی چې نه یو بل نوم ولیکه، زه دې ته حیرانه پاتې یم چې ولې چې دا ډاکټر زما د نوم نوم زده وي نو څه شی ده. فرض وکړئ همداسې همدا مسله ده، یعنې که چېرته غږ وشي په شفخانه کې چې د فلانکۍ مریض څوک دی دلته دا د سړي حساسیت بیخي راپورته کېږي. له ځای خاطر یې په دودی وایي چې انګازه سو دا ټول شفخانه کې د تا نوم واخیستل شو، نو دی په دوم نوم باندې حتی د هغه ښځه چې ډاکټر ته بوځي په دوه نوم نوم ورسفتی، اصلا یې په خپل اصلي نوم یې نه سفتی.
یعنی د ښځې د نر د پنوب باندې باید څوک نه شرمېږي، خو موږ ټول د خپل دود سور عناناتو تابع یو. موږ نشو کولای د خپل دود دستور خپل ټولنه موږ ته دا جواز نه راکوي. یعنی د ښځو نوم واخلو، د خپل خور یا د خپل مور نوم یا د خپل مېرمنې نوم موږ په مجلس کې یاد کړو. یعنی موږ خپل مطلقا د خپل عناناتو د دود دستور تابع یو. یو څوک وایي دا ګوره د خپل مور نوم اخلي یا د خپل مېرمنې نوم اخلي په یو مجلس کې، خو څنګه فیسبوک سپو کې څوک نه شرکې زما پلانکې خور یا زما پلانکې مور. دا اکثرا د دوی کمنټونو په فیسبوک سبو کې کمنټونه سبو ګریم، یعنی ډېر بدرد ورته وایي. متقابل عکس العمل کې ورته کوي چې ستاره مور سره پلان کوي زوی ته څنګه یې ده. ښه خبره نه ده کنه. خو
د کمپاین چې د نام من کجاست حمایت کوو باید انجونی خپل نام باندې یاد سي. زه خپل رښتیا په دې باره کې زه کومه غنه لرم، زه ډېر د روښان فکر خاوند یم. نما مور مور بی بی مهرونه میږي، نما کوشنی دوه کوشنی خوندې دي سي، یو سومانو میږي بل دیانانو میږي، او دوه مشر خوندې میږي سي، یو مینانو میږي او بل رویانو.
کسان حتی د اړتیا په صورت کې هم د میرمنې خور مور او لور د نامه لا اخیستلو په رسمي دارو کې هم ډډه کوي. د غزنی اوسیدونکو زاهد د سترګو لیدلې حال بیانوي.
یو سړی تللی و ایران ته بلغه خو چې بیرته راړول ویل پلی، نو په هغه ځای کارتونه ورته ورکول کیږي. نو په ماغه کې پلار نوم خپل نوم یو د مور نوم لیکل کیږي. کله چې غوت ویل چې د مور نوم دراته وای، نو ماغه کنزل مرته کړو چې موږ د خپل مور نوم چاته نه اخلو. نو په ماغه باندې وو د درې میاشتې پورې باندې واغه دې ته تیار اوسې درې میاشتې تیری کړي عمل ته خو خپل نوم د مور ورته نه اخیستل. دا البته زه پوهیږم چې دا غلطه ده، خو دا اوس په موږ کې داسې روزل سوی ده لکه وړوکوالی چې دا باید وانخلي. کای وخت لري ډیره بده خبر ده. که زه اوس مثلا تا ته دلته خپل مور خوري نوم واخلم، که زه چیرې دوری خپل سیمې ته ولاړ سم، نو شاید یعنی نږدې خپلوان سړي ما ډیر تنوی کې ډیر مې وای.
سره له دې چې ځینې نارینه له کور بهر د ښځو د نومونو په یادولو د شرم احساس کوي، ځینې نارینه ان په کور دننه هم د خپل ښځو نومونه نه یادوي. د غزنی اوسیدونکو مرزیه په همدې اړه وایي.
یو سړی به ویل چې دا که به زما لپاره ډېره درانه تمامېږي که ما د دې نوم په خوله باندې را وړ زه هر څو به ورته ویل چې وایي نه د ماشومان د دې به یې ورته ویل هغه به ویل چې دا زما لپاره ډېره سخته تمامېږي چې زه دې ته ووایم چې د هغې نوم زرغونه او چې زرغونې وایي دا به سره کم ورځ وي دا ولا غرور مې نه راضي کېږي هېڅ وخت به ورته نه وایم چې زرغونې بس هماغه څه چې به یې ورته ویل چې د فلانکي مورې یا به ورته ویل چې هې یا به داسې یو غږ به یې پسې کول زما په نظر دا ښه کار نه دی غنې ټولنه مجموعه ټوله پر رواجو ولاړه ده او دی دا تر ننه پورې رواجونو ته پابند دي او دا خپل هغه دودي مسلی پالی اته ما وای شي ای بالا یا ای غبالا ته ورته او هغه می اوریدل هغه تا ته وایم یوغه ته می ورته وایم
ځینی ناری نه بیا وای چی کاد خور مور او خځې نومې څوک زده کړي بیا نو ځینی خلک د دوی خځې په سپک نوم یادوي او کنځري ورته کوي د غزنی د مقرو سیدونکو احسان الله وای په افغاني ټولنه کې د پوهې د ټیټې کچې لامل خلک له دوغو نومونو بد استفاده کوي
کورنۍ د ښځینه غړو نومونه یو څوک اخلي هغه څوک سي اوري بیا هغه د نومونه چې سوی استفاده کوي یعنی دی په عذابوي او که تاسې دا خبره کوئ چې مثلا دی نو ولې د خپلې کورنۍ د غړو په نومونو اخیستلو په عذابوي ټولنه همداسې د چاپېریال دغسې ده که چېرته د تا هم سمپای د تا د یو چا د خور نوم زده کړي د مور نوم یې زده کړي او بیا یې د سیم په مخ کې ورته واخلي ټول ورباندې خاندي او بیا هر وخت نارې پسې وایي نو هغه نومونه چې دوی زده کړي دي هغه یې په یو احترام باندې نه دي ورته اخیستي هغو نومونه یې د یو پیغور د خبرې په ډول اخیستي دي له هغو نومونه سره یې کنځاوې یو ځای کړي په هغو نومونو باندې د هغه کورنۍ ته پیغورونه ورکړي نو دغه لاملونه دي چې خلک اوس زړه نه ښکوي چې د کورنۍ د ښځینه غړي نوم واخیست
دنیا لمن وایي د ښځو په نوم شرم اوار کول او له یادولو یې ډډه کول ناروا او له جهالته ډک عمل دی د دنیا عالم محمد الله سیدزاده په وینا دین هیڅکله د ښځې د نامه له اخیستلو انکار نه دی کړی او د اسلام په تاریخ کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ښځو او لورګانو نومونه یاد شوي دي
په افغاني ټولنه کې په مجموع کې داس یو عرف و عنانات و رسم و رواجونه شته چې د ښځې نوم نه اخیستل کېږي دا په دې معنا چې یعنی د ښځې له نامه نه اکثرا خلکې ډډه کوي له هغې نه ځان ساتي او دا ځان ته ښه نه ګڼي او که د دیني له اړخه دې خبرې ته کتنه وشي دین هیڅکله د ښځې د نامه اخیستو نه ډډه او انکار و اجتناب نه ده کړی په صراحت سره یې په دیني روایتو کې چې موږ او تاسې وینو د اسلام په سپیڅلي او مقدس تاریخ کې د حضرت جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم په سپیڅلي سیرت کې په ډیرو ځایو کې زمونږ د مسلمانانو د مایندو نمونه لکه د حضرت خدیجه الکبرا حضرت بی بی عائشه حضرت جویری او همداسې نورو جلیل القدر او مخورو صحابیاتو نمونه راغلي دي په دین کې او همداراز په قران عظیم شان کې لوی خدای جل جلاله خپل هم په صراحت سره په څو آیتونو کې د حضرت مریم بی بی نوم یاد کړی ده په قرآن عظیم شان کې راغلی ده نو دا له دې نه دا معلومیږي او جوتیږي چې اسلام د ښځې له نامه سره هیڅ مشکل نه لري که هغه واخیستل شي
درنو اوریدونکو په افغاني ټولنه کې ځینې کسان ښځې ته د یو شخص په سترګه نه بلکې د یو شي په سترګه ګوري د نومونو یادول څه چې له ښځو سره په یوه لاره تګ هم ورته شرم ښکاري او ښځه په همدې خاطر محدوده ساتل شوې ده نو له دې فرهنګ سره باید په سم ډول مبارزه وشي او هیڅوک باید د خپلې خور مور لور او ښځې د نوم اخیستلو په خاطر ونه شرمیږي بلکې دا د ځان لپاره ویاړ وګڼي د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه تر بیا مو په لوی الله سپارم ښې چارې
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواږه اوریدونکو سلام خلک وایي چې دا دومره وخت حکومت قصیدې پخولې تر څو خپل سیاسي عریفان پرې مات او عاجز کړي خو سیاسي عریفان یې هم خوشې نه و ناست د خپلو زړو پیرانو له نظر لاندې هغوی هم په قصیدو پخولو اخته و خو چې کله دواړه مخامخ شو نو داسې ښکاري چې د حکومت قصیدې پرې زور شوې او لکه چې د حکومت پیر ډېر رسینده و د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه در اورو چې اوریدونکو رالیږلي او پروفیسور مجلسی صاحب یې ځواب ورکوي
پروفیسور صاحب مجلسی لیکونه به راواخلم
راواخله
دغه لمړی لیک نصیب ګل اوقی د اوقیانو لکلی څخه را لګلای دی او پروفیسور صاحب ته او ټولو همکارانو ته ډیر ډیر سلامونه ویل دي.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
اوقی وایي چې ډیر ښکلی غږ لرم، سم لکه د ځینو ناطقانو غوندې، خو بې سواده او بېکاره یم. ما ویل که کومه لاره راوښیې چې څه کار وکم.
اوکې ګله، خدای دې نور همت هم درکړي چې کار ته ملا وتړي او ډوډۍ د کار په واسطه پیدا کړي، نه لکه د دازیونو مفتخرو چې د هوټلونو په مخ کې ولاړ وي او له هوټله هر راوتونکی به یې له لمنې او یا هم له کورتۍ نه کلک نیولی وي چې ډوډۍ مې نه ده خوړلې، کومک راسره وکړه.
نو مجلسی صاحب، نصیب ګل اوقي څه وکړي؟
اوقي ګل چې ښه غږ لري نو چېرته دې د نطاقۍ پسې وګرځي. په نطاقۍ کې به کرار کرار باسواده شي او مشهور به شي.
مجلسی صاحب، دا خو دې ډېره ښه لاره ور وښوده، خو چې بې سواده دی هغه به څنګه شي؟
چې واسطه ورته پیدا کړي، څوک یې په بې سوادۍ پسې نه ګرځي. سر پې مخ وګوا، بل لیک را واخله.
دغه بل لیک میوه ګل له یوه نامعلومه ځایه را لېږلی دی او وایي چې په ښار کې د کسټونو دوکان لرم.
څه ستونزه لري؟ ستونزه یې راته ووایه.
میوه ګل وایي چې په دا څو کلونو کې دومره د سندرو او موسیقۍ راډیوګانې جوړې شوې چې هغه د موږ کسټ پلورونکو بازار خراب کړی. پخوا به د کسټونو په خرڅولو پسې رسېدلو نه، خو اوس څوک را ګوري هم نه. څه وکړو؟
میوه ګله بچو، خدای دې لکه میوه خوږه او تازه لره. د پوښتنې په ځواب کې به دې ووایم چې ته میوه د سندرو راډیو جوړه کړه او بیا دې د خپل دوکان ټول کسیټونه وروړه او څلیر ساعته یې په نوبت غږوه. هم به یو نیم اعلان را جذب کړي او هم به دې نوم په تاریخ کې ثبت شي چې ښاغلي میوه ګل هم راډیو درلوده او د هیواد د فرهنګي بډاینې په لار کې نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي.
او د راډیو مؤسس به هم یادیږي. ها
او او څو تنو بې سوادو خپلوانو ته به د کار زمینه هم برابره شي. څوک به یې اشپز او ګرد شي او څوک به یې پیاده او صفاکار، او دا رنګه به یې څو تنه نیمچه باسوادو ته د نطاقۍ، تخنیکار، ایډیټر او پروډیوسر دندې هم پیدا شي. او دی خو به وي د راډیو موسسه او رئیس. بل لیک را واخله.
دغه بل لیک پیروتې فیشانی را لېږلی او له ګډې ګډې سلامونه وروسته یې له خپل خاوند څخه شکایت کړی او بیا یې مرسته غوښتې ده.
د فیشنی سلامونو ته کوده کوده علیکم سلام وایم، خدای دې خوشاله لري. د څه شي شکایت یې کړی؟
هغه وایي چې له وړکتوبه مې اوږده اوږده نوکان خوښېدل او چې غټه شوم د دواړو لسو نوکان مې ښه اوږده اوږده کړل.
عیشه بس.
هو، خو هغه وایي چې خاوند مې له همدغو اوږدو اوږدو نوکانو سره اوړه را باندې لمدوي چې کله مې نوک مات وي او کله داسې اوړه پکې ننوتلي وي چې بیا یې په ساتونو ساتونو ترې ایستلی نه شم. څه وکړم؟
پیروتې فیشني لورې، په رښتیا چې ډېره غټه ستونزه دې ده، خو یوه د حل لار لري.
هغه څنګه؟
هغه دې داسې کار وکړي چې اوړو ته دې مالګه ډېره ور واچوي چې ډوډۍ تروه شي او خاوند یې مجبور شي چې ډوډۍ په نانوایی پخه کړي. او که چیرې مېړه په دې کاره موړه نانبایی ته یو نه وړه، نو بیا دې په وړو کې مات شوي نوکان نه ایسته کوي. پرېږدي دي چې کومه ټوټه یې د مېړه په ستوني او یا کولمو کې لکه چاړه ونخلي او له غمه یې بېغمه شي. اوس چې نران فیشن کوي، نو د مېرمنو د فیشن لاره خو دې نه بندوي.
دغه بل لیک راواخلم.
زنانه دی که مردانه؟
یو سړی را لېږلی دی.
پرېږده یې، اوس یو سیله نشته.
سړی ته کار نه پیدا کیږي، خو چې بیا پیدا شي سړی ترې اوزګاریږي نه. په یو بست کې د مقرر شوي څوکاره کارکوونکي حال دروو.
بادامه
صاحب، څه دی ویل؟
هو، دروازه کلکه که او لاشه دیگ پوخ که.
صاحب، زه خو ګاردیم او اشپزی مې نه ده کړې.
شروع پخولی سي؟
هو صاحب، شوروا د کچالو، قورمه، هګۍ او دم پخته وریجې هم پخولی شم.
خسم د انټرکانتیننتال اشپز یې نو. دلته پرته له دغه شیانو نور څه پخېږیم نه. دل هر څه نو کار دې پیل کړه.
ښه صاحب، خو که نن دیګ ډېر ښه نه و چې خفه نه شئ.
دا څوک نه خفه کېږي، کار دې کوه. بادام؟
آسیب
تلار سب لگ مساله جوڑا که چه اگه ده تشناب دیوال جوڑ کی
سیب گلکاری میکلا نده کدی او گلمالا و نور شانم نلارم
تا وار شال تا طول سامان پروت ده گلوالی بم در سر کومک سی گوره چه پام دیوی دیوال کوک نکه
نو سیب چه گلکار نیم دیوال بچنگ نکه گی گی
پا مرتا کوا گلکاری خود سه جادوگری نده داشپازی دیم وایل چه نیسم کولای اوس آغا دا خل لوکس آشپازی دا برق دیم وایل چه نمیدست دا اوس آغا خل لایق برقی هم در پسی نسی رسی دای
خسیب چه توایی جور بای کم خو زوایم چه را چه خراب نشی بیا با طول خلق را پوری خاندی
زن خرابی گی
سیب چه دی وایل؟
هو دا غلوی تشناب کمود او دا شوی خرابه دا تو گره چه چه پیشوی دی پا تاویل خانه که دا نلدوانه طول سامان ستا وای اخلا او جور اکره
خسیب نلدوانی می ندازده لیدلی می هم نده
گلکاری دی هم نوازده آقا سی خد دیوال دی جور که
سیب دا نشم که ولی
که ولی شه تیوزل ورسا لاس پریوه ها
خسیب سیب ده تشناب ده سوی او کمود می جور کرل
آفرین مادر تو نو ویل چه کولای شه بیاراس او تنخوا دی واخله
خسیب خیر یوسی سیب چیر تا گوتا و لگوم؟
دا غلطا پا دا غخانه که دی گوتا و لگوم
خسیب این ده ده سیب
بلا گوتا دی پا دا غخانه که و لگوم
خسیب تو داری دا گوتا و تلم دا کما دغه دې سیب دې بلې میاشتې تنخوا راکوي
نه دا د برقي د تنخوا خانه ده او دغه بلې د نلدوان د تنخوا خانه ده او دغه لاندې هم د اشپز او ورپسې د ګیلکار د تنخوا خانه ده په دغه ټولو کې یوه یوه ګوته ولګوه
سیب ولې هغوی نه لګوي
هغوی لا پیدا سوي هم نه دي هغوی باندې تنخوا یو کور ته ورلیږم
او سړی په دفتر کې څه کار کوي تېره ورځ هم د کوڅې ښځو پوښتنه کوله چې میړه دې څه کار کوي
ښځې مقرر خو ګار شوم خو ګوتې د ګلکار برقي اشپز او نلدوان د تنخوا په خانو کې لګوم
دا څنګه حکومت دی چې دومره ګوتې در باندې لګوي ته یې نو د ګوتو لګولو ته نیولی
په دې خبره کې به لاس نه وای
په پای کې مو د یوې چاغې او غوښنې سروي له حاله خبرو
لاره مو سروې کړه
او صاحب ښه چاغه سروې مو وکړه
دا چاغه ده او که هغه بله چاغه وه
نه صاحب دا دومره چاغه ده چې ټوله بوټۍ ده بوټۍ
ښه نو څومو ترې جوړې کړې
دېرش میلیونه ډالر
دېرش میلیونه ډالره
او صاحب پنځلس میلیونه پکې د هغه بهرني انجینر دي
او موږ ته پکې پنځلس میلیونه پاتې شوې
هو صاحب کمې درته ښکاره شوې که څنګه
کې دي نو ما ویل دا ځل به لږ تر لږه پنځوس میلیونه وي ځکه چې پروژه خو ډېره غټه او قیمتي ده نو
وزیر صاحب پروژه مروژه نشته همدا سروې لخه شوه
زه پوهېږم له همدې عمله مې تمه وه چې سروې لکه نور هم چاغه وای
صاحب چې دا زموږ تر هغو به د کومې پلې سروې غم وکړو بیا د پروژو ځنډولو لپاره ډېرې اسانه لارې شته
او درې لکه ډالره مارګ دی مارګ په درې لکو ډالرو دا ټول غرونه درته نړولی شم چې بیا څوک د پروژې د عملي کولو نوم هم وانخلي
وزیر صاحب ډېر قوي ماغزه لري درته حیران پاتې یم
زه څه یم چې وزیران ووینې زه به دې هېر سم د ما او د تا د څو سروېګانو په یوه سروې کې پیدا کوي
زه اوس خو دې همدغه سروېګانې راته ژوندۍ وي وزیر صاحب
اوس پرته له سروې بل څه پاتې هم نه دي
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر برای افغانپور حسی حکمت او رڼا هوتک کاله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 1411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
ته چې در ګورم سترګې مې رڼا 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 شي ته چې در ګورم سترګې مې رڼا 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 شي تاچ څنګه وینم ټول جهان زما 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 شي تاچ څنګه وینم ټول جهان زما 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 شي مور 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 ته زما هر صف ہاتھ چھ در گورم سترگ میرے نارن